د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو ډیرو ګرانو دوستانو تاسو ته د دې خبرونه د اورېدو هرکلی وایو. په دې خبرونه کې چې د فضل اپریدی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د بشري حقوقو او افغان میرمنو څخه دفاع او شمیر فعالانو نن په پروان ولایت کې د زنا په تور د یوې ځوانې میرمنې د وشل کېدو په عکس العمل کې پراخه مظاهره وکړله. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په زرګونو کسان په سربنی کې راغون شوي. دوی د بوسنی سربي ځواکونو له لوري د شاوخوا 8000 بوسنی مسلمانانو د ډلیزي وژنې او لسم اتلین لمانځي. په بهر کې د سوریې د اپوزیشن مشت ائتلاف د روسیې د بارانی چارلو وزیر سرګی لاروف سره کتلي. د ملګرو ملتونو مسؤلان بیا وایي چې 45 کسان چې هڅه کوله په یوې کښتۍ کې له لیبیا د مدیترانې بهیرې له لارې اروپا ته واوړي مړ شوي دي. خو په سر کې له احمد زبیر شمن څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
د دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې پر افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. په کندوز ولایت کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر نن په رسمي توګه پیل شو او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د بشر د حقونو د کابل د دفتر هغه راپور رد کړ چې وایي په تخار ولایت کې د زده کوونکو د مسمومیدو د پیښو په ارتباط له نیول شوو تورونو کسانو څخه په شکنجې اعتراف اخیستل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پر افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي په دې وروستیو کې پر بهرنیو ځواکونو حملې 40% کم شوې خو برعکس پر افغان ځواکونو ډېرې شوې دي. نوموړي په دې اړه وویل
په دې وروستیو کې د دښمنانو ډیر تمرکز پر افغان امنیتي ځواکونو شوی. دښمن هڅه کوي چې خپلې حملې چې ډیرې د ماینونو له لارې دي پر افغان ځواکونو په ځانګړي ډول پر ملي پوز وکړي.
ښاغلی یازمی وویل پر افغان ځواکونو حملې اکثره د ایښودل شوو ماینونو په وسیله کیږي او په تیرو شلو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ماینونه چاودلي دي. په کندوز ولایت کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر نن په رسمي توګه پیل شو. په دې اړه جوړو شو مراسمو ته په وینا کې د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی له خلکو وغوښتل چې د امنیت په ټینګولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغو مراسمو کې لوی درستیز شیر محمد کریمی په شمال کې د ایسف قومندان جنرال فیصر او د کندوز سیمه ایزو چارواکو خلکو برخه اخیستې وه. چارواکي وایي د امنیت د انتقال پر روان دریم پړاو کې به لخنابات ولسوالی پرته د ټول کندوز امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د بشر د حقوقو د کابل د دفتر هغه راپور رد کړ چې وایي په تخار ولایت کې د زده کوونکو د مسمومیدو د پیښو په ارتباط له نیول شوو تورونو کسانو څخه په شکنجې اعترافونه اخیستل شوي دي. ځینو رسنیو د بشر د حقوقو د کابل د دفتر د مسؤول جیمز رادهور له قوله وویل داسې شواهد نشته چې وښیي په تخار کې د یو ښوونځي نجونې زده کوونکي د مسمومي شوي وي او په دې ارتباط له نیول شوو کسانو په زور اعترافات اخیستل شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د نوموړي دغه څرګندونې بیا اساسه او د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد یوه رواني جګړه بللې. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په تخار، فاریاب، بامیان او جوجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په سلګونو نجونې زده کوونکي مسمومي شوي دي. د فراه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په پښترو د ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یوې چاودنې کې یو ملکي کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د فراه د والي وین عبدالرحمن وایي پېښه هغه وخت وشوه چې د ملکي خلکو یو موټر په یو ځای پرځای شوي ماین وخوت. بلخوا د پکتیا د ولایتي شورا رئیس ښایسته خان وایي په مرکز ګردیز پورې مربوط د ابراهیم خیلو په سیمه کې د ماین په یوې چاودنې کې یو پولیس مړ او د ملي ورودو درې عسکر ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پکتیکا مسؤلین ادعا کوي چې په یحیی خیلو ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفین چې یو یې پکې د ماین جوړونې ماهر و له دولت سره یوځای شوي دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شي بر وړاندې کوي.
په زرګونو کسان نن په سربنی سکې راغونډ شوي دي. دوی د بوسنی سربي ځواکونو له لوري د شاوخوا 8000 بوسنیایي مسلمانانو د ډلې ایزې وژنې ولسم تلین لمانځي. د نننې لمانځنې د پام وړ ټکی دادی چې د 1995 کال د پیښې 1540 نوي جسدونه تشخیص شوي دي او دا کسان خاورو ته سپارل کیږي. د دغو کسانو د جسدونو پاتې شونې له ډله ییزو ګورونو موندل شوي دي او د ډي این اې له معایناتو وروسته پیژندل شوي دي چې څوک دي. دا کسان به په هغه هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي چې ورته تر 15,000 ډېر قربانیان هلته خاورو ته سپارل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل د سربیني څناورین به د تل لپاره د شلمې پیړۍ د بې تورې هڅې په نوم ثبت شوي. د قاهره په تحریر میدان کې په زرګونو کسان راغونډ شوي دي. دوی د مصر د اساسي قانون له محکمې غواړي چې د نوي منتخب ولسمشر د فرمان مخه ونه نیسي. له دې فرمان سره سم باید پارلمان چې اسلام پلوه پکې برلاسي دي منحل نشي. پارلمان د وسلوالو ځواکونو عالي شورا لغوه کړی دی. یو اعتراض کوونکی رویټرز اژانس ته وویل اساسي قانون د مصر خلکو ته جوړ شوی. که د مصر خلک نه وي نو محکمه مفهوم نه لري. زه فکر کوم چې محکمه باید د مصر د خلکو د نظریې درناوی وکړي، ځکه چې دا کوم کسان چې په پارلمان کې دي دوی زموږ دي، موږ دوی ته رای ورکړی دي. د سې شنبې په ورځ د پارلمان غړي په قاهره کې سره راغونډ شول او پریکړه یې وکړه چې د اساسي قانون د محکمې دا پریکړه دې قضا ته راجي شي چې د پارلمان درېیمه برخه منحلوي. د اساسي قانون محکمې د ولسمشر فرمان رد کړی دی او وایي د دوی پریکړه استیناف طلبه نه ده. وروسته تر دې چې پارلمان منحل شو، پوځي عالي شورا د مقننه قوې ټول واک خپل کړ، خو محمد مرسي وایي پارلمان باید تر هغو خپل کار ته دوام ورکړي څو نوي انتخابات کیشي. د سوریه د مهم اپوزیسیون ائتلاف مشر د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره په ماسکو کې ولیدل. دغه ائتلاف هڅه کوي چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له ملاتړ لاس واخلي. د سوریې د ملي شورا مشر عبدالباسط سیدا سرګلا وروفته نن په ماسکو کې وویل په سوریه کې انقلاب دی او هلته د سیاسي واک د انتقال نقشې نه لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په سوریه کې شخړې د اپوزیسیون او حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف تر بریده ساده نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا د دې څرګندونو په وړاندې داسې څه ته اشاره ونه کړه چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د اپوزیسیون ملاتړ وکړي. تر غونډې وروسته د سوریې د ملي شورا یو استازي وویل چې لاوروف داسې څرګنده کړه چې د روسیې په دریځ کې بدلون نه راځي. د یو تازه خبر له مخې په یمن کې پولیس وایي یو ځان وژونکی د یمن د پولیسو اکاډمۍ لور سره په مرکز صنعا کې چاودنه کړې. شل تنه یې وژلي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه هغه وخت وشوه چې زده کوونکي له ټولګیو راوتل. د ملګرو ملتونو مسولان وایي چې 450 کسان چې هڅه یې کوله په یوه کښتۍ کې له لیبیا د مدیترانې بهیرې له لارې اروپا ته واوړي مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې وویل یوازې یو تن چې د ایریتریا د ژوندی پاتې شوی دی. دغه کس د دوشنبې په ورځ ناوخته د تونس په سمندر غاړو کې وژغورل شو. رپورټونه وایي چې ژغورل شوی کس د یو این ایچ سی آر کارکوونکو ته وویل چې نورو کسانو له ځانو سره اوبه نه لرلې نو له تندې حساب ورکړه. یو این ایچ سی آر وایي تر 2300 ډیر کسان له لیبیا په کښتیو کې روان کال ایټالیا او مالتا ته رسیدلی دي او له جنوري راهیسې شاوخوا 1300 تنه هغه مهال مړه شوي دي چې له مدیترانې څخه د تیرېدو هڅه کوله.
تاسو آزادي رادیو اورئ. د بشری حقوقو او افغان میرمنو څخه د دفاع یو شمیر فعال خزي نن په کابل کې واټونو تر وتري او په پروان کې د زنا په تور د ویزوانې میرمنې وشل پکلا کا وغندل. د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې له دې وروسته به د فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ او پراخه کړي.
رئیس جمهور اوس د جهانی په سطح کې د خلکو ته وویل چې زه اوس جدي یم، بیا پس له دې نه موږ وظیفه ده چې بیا قانون څنګه تطبیقوو.
امریکایي چارواکي ویل افغان حکومت سره د مخکنی توافق سره سره په باګرام زندان کې د بارنیو بندیانو چارې په خپل واک کې ساتي. د غراس دروانې خبرونه په دوام کې اوري چې په کابل کې په نشي موادو روغ دي کسان راټولول کیږي او په درملتونونو کې شاملېږي.
زه خو پیرونه باندې متاسفه یم، نو کوم الله را سره بل نه و چې زه پیرون خوشی کوم او اوس چې تداوی ته مبیایي زه خوشاله یم.
دا ورکو شو عزیزانو د لټونو نس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. دوستانو تاسو کولای شئ چې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او د غرض زمونږ خبرونه هم په مستقیمه توګه هم سب شوي توګه د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو.com کې هم ووري او هم ځینې مهم مطالب ولولئ. د بشری حقوقو او افغان مېرمنو څخه د دفاع یو شمېر فعال خزي چهارشنبه ورځ په کابل کې واټونو تر وتلې او په پروان ولایت کې د زنا په تور دی ځوان مېرمنې وژل په کلکه وغندل. د بشری حقوقو او افغان مېرمنو فعالانو په پروان کې د 22 کلنې مېرمنې وژنه یو سیاسي دسیسه وبلله او د دې پیښې د پلاتنې غوښتنه وکړه. دا مېرمن چې نجیبه نومېده د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په صحرایي محاکمه کې د زنا په تور وشل شوه. طالبانو د ویلامې په خبرولو سره بیا په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. تفصیل د زکیه غیاسی نظیر په رپورټ کې اورو.
د بشری حقونو او د ښځو د حقونو ملاتړو چې شمیري لسګونه تنو ترسیدو له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دی ختم او عدالت دی پلی کړي. د بشری حقونو او د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړو ترڅنګ د چهارشنبه ورځې په مظاهره کې یو شمیر هغه ښځې هم لیدل کېدلې چې خپل هم د تاوتریخوالي ښکار شوې وې. په دې ډله کې سهار ګل چې د خسر د کورنۍ لخوا پرې ظلم شوی او ممتاز چې اته میاشتې وړاندې په کندوز کې د ری باران لخوا پرې تیزاب شیندل شوي او موجودې وې. دوی هم د افغان میرمنو پر وړاندې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زړه بوږنوونکی وبللو او د عدالت غوښتنه یې کوله. دا وایي زه سهار ګل یم، راغلی یم چې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنه وکړم. زه غواړم هغه خلک چې د ښځو سره تاوتریخوالی کوي سزا وویني. زه ممتاز یم، زه هم عدالت غواړم ځکه چې ظلم ختم شي. پر ما هم اته میاشتې وړاندې تیزاب وشیندل شول. د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د ښځې وروسته له هغې واټونو ته راووتلې چې د تېرې یکشنبې په ورځ ځینو رسنیو داسې ویډیو خپره کړه چې 22 کلنه نجیبه د زنا په تور د وژلو په حال کې ښودل کېږي. دا پیښه د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې د چارواکو په وینا دا کار د طالبانو لخوا شوی، خو خپل طالبانو بیا په دې پیښه کې خپله ښکېلتیا رد کړې. دغه مظاهره د ښځو چارو وزارت له مخې پیل او د زنبق څلور لارې د ملګرو ملتونو تر دفتر پورې وه. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویګاداس اوشاتسکس هم په پروان کې د طالبانو لخوا د یوې مېرمنې وژل غندلې دي. نوموړي ویلي دا چې افغان حکومت د توکیو په کانفرنس کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره خپلې ژمنې یو ځل بیا تازه کړې، نو افغان حکومت باید د ښځو پر وړاندې د وحشیانه عملونو مسؤلین تعقیب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. له بل لوري د دې مظاهرې یوې بلې ګډونوالې او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له دیني عالمانو څخه وغوښتل چې د دې ډول پیښو پر وړاندې چوپ خوله پاتې نه شي. دا وایي موږ ډېر اندېښمن یو، د مجرمینو پر وړاندې د بخښنې دود موجود دی. که چیرې دا ظلم کوونکي ونیول شي او قضیې خلکو ته وویل شي چې مجرم نیول شوی او سزا یې لیدلې، نو خلک بیا دا ډول پیښې نه تکراروي. دا چې د بخښنې دود موجود دی او خلک کول شي بیا دا ډول تاوتریخوالی وکړي، دا مجرمین باید ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي. طبیعي خبره ده چې موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. دا لومړی ځل نه ده چې په پروان ولایت کې یوه 22 کلنه ښځه د وسلوالو لخوا د زنا په تور وژل کېږي، بلکې په روانه میاشت کې په ننګرهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې هم له ځینو ښځو په مرموزه توګه سرونه غوڅ شوي.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداروي کچېره د ټوکیو کانفرنس مرسته شوی پیسې په سمه توګه ونه لګول شي، نو د افغان حکومت به په بې‌کفایت دلالت کوي. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې د نړیوالې ټولنې نویش منې غټوري وبللې، خو زیاته کړې چې افغان حکومت یې باید په خړ ډول مصرف کړي. د دغه اداري چارواکي وایي چې له دې ورسته بل اداري فساد سره د مبارزې روان بهیر ګړندې شي. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین په ریپورت کې اورو.
وروسته لدې چې نړیواله ټولنه په توکیو کانفرنس کې په افغانستان کې له فساد سره د جدي مبارزې غوښتونکي شوه، افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې دغه کانفرنس مرسته شوی پیسې په شفافه توګه ولګول شي. له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې له فساد سره مبارزه یوازې د دوی او ولسمشر کرزي کار نه دی، بلکې زیاتوي چې ټول حکومتي چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري. د دغه ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې که د توکیو کانفرنس مرسته په سمه توګه ونه لګول شي، نو نړیواله ټولنه نه باید له افغانستان سره نور مرسته وکړي.
نظر مې اگر مگر نه دره، باید همتور ان پول مصرف کړي.
زما نظر دا دی چې دغه پیسې داسې ولګول شي چې د افغانانو په خیر وي. که داسې ونه لګول شي، موږ باید اعلان وکړو چې به کفایت وي او د دې ارزښت نه لرو چې نور له موږ سره مرسته وشي. نو باید دغه پیسې خې ولګول شي.
باید
د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د توکیو کانفرنس د تیرې یکشنبې په ورځ په جاپان کې د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو. په دغه کانفرنس کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه، خو د دغه مرستو په بدل کې په افغان حکومت هم ځینې شرایط کېښودل شول چې له فساد سره مبارزه او ښه حکومتداري یې په سر کې ځای لري. ولسمشر حامد کرزي هم شاوخوا درې اونۍ وړاندې په ملي شورا کې د هیواد درې ګونو قواو ته په وینا وویل چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. که څه هم د ولسمشر له دې وینا وروسته تر اوسه د افغان حکومت کوم ځانګړی اقدام نه تر سترګو کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې دا ځل ولسمشر کرزای جدي دی. بیا هم ډاکټر عزیز الله لودین
شورا چې خبرې وسو پس له دې نه تقریبا یو هفته پس ده رئیس امر وکړه چې زه باید لاړ شم ارګ ته د سره وینم. زه چې هلته لاړم هلته لوی سرنوال صاحبم ناست. په دغه وخت کې چې زه هلته وم لوی سرنوال ته وویل چې اصل دینه د اداره مبارزه با فساد اداری هغه دوسی چې تات راځي باید حتما تر کار لاندې ونیسی او نتیجه معلوم کی. مبارزه د فساد داده چې او پشتیبانی سیاسی قوی وي هغه انشالله رئیس جمهور اوس به جهانی پسد که خلکو ته وویل چې زوس جدیم.
په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت یوازینۍ ستونزه د اداري فساد موجودیت وو، او دغه مسأله د دې سبب شوې چې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله هم رامنځته شي. د راپورونو له مخې په دې موده کې له افغانستان سره شاوخوا 50 میلیارد ډالر مرسته شوې چې تر ډېره په سمه توګه نه ده لګول شوې. کارپوهان د توکیو کانفرنس ژمنې د افغانستان لپاره وروستی چانس بولي او وایي که له دغو مرستو نه لازمه ګټه وانخیستل شي هیواد به له جدي بحران سره مخ شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د اسدالله لودین په ریپورت کې مو اوریدل چې له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې له دې وروسته به له فساد سره د مبارزې روان بهیر ګړندی وي. د دې اداره مشر ډاکټر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې له دې وروسته د دې ډېر تمرکز د ادارو په اصلاح کولو دی. له عزیز الله لودین سره دغه مرکه اسدالله لودین کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې درې ګونو قواو ته د ولسمشر کرزي له وینا وروسته تر اوسه افغان حکومت کوم ځانګړي اقدامات کړي.
اول خبر داشت شورا چی خبری وسو پس لدین تقریبا یه هفته پس ده در رئیس امر وکرد چه زباید لارسم ارکت ده و دست رو بوینم. زده چه ارت لارم علت لوی سرمال سبم ناست و ده مانه پختانه وکرد چه او رو پدام وقت که چه تایی یا ده یونیم کال چیش چی ویدی پده ای دارک. بیا ما ورده و ویل چه تقریبا یه سالو اتلس دوسیه تکمیل سویدی مونگ ده قانون پا اساس مجبوریت لرو چه ده ولی گوست لوی سرنوالی مقام مترم ته بیا ده دوی کار ده چه چیش پی باندی کی یا غور کی صورت دوالی کی ده ریس ده امر پا واسطه ده لوی سرنوال سبم براغلیو لوی سرنوال ته اویل چه پس لدنه ده اداره مبارزه با فسادی داری اغا دوسیه چه تات رازی باید حتما تر کار لاندی ونیسی او نتیجه معلوم کی.
دغه دوسیه یک چا پوری اړوندی
په ډیر مامورینو باندې، په ځینې وزیرانو سابقه باندې، په ځینې نوی وزیرانو باندې، په والیانو باندې، په شاروالانو باندې، په شرکتو باندې ارلری چې تکسونه تحویل کړی نه دی.
له دې پرته نور کوم اقدامات دي چې افغان حکومت غواړي د غلم مخه د فساد سره مبارزه جدي کړي؟
مبارزه د فساد داده چې او پشتیبانی سیاسي قوی وي هغه انشاءالله رئیس جمهور اوس به جهانی پسد که خلکو ته وویل چې زه اوس جدي یم. بیا پس له دې نه مونږ وظیفه ده چې بیا قانون څنګه تطبیقو، مونږ وظیفه ده چې بیا وګورو چې د اصلاحات په اداره کې څنګه منصرات رئیسی.
لودین صاحب، له تیرو لسو کلونو راهیسې افغان حکومت همدغسې جدي اقدامات کوي، همداسې جدي ژمنې کوي چې له فساد سره مبارزه کوي، اما تر اوسه هم په ادارو کې پراخ اداري فساد محسوس دی. څه خوشبیني موجوده ده چې د ولسمشر کرزي دا نوی اقدام یا دغه نوې ژمنې چې کوي دا به کوم ځای ونیسي؟
دا صحیح نه ده، داسې نه وو. په سال 2002 کې دا اعلان وسو، دا اولین بار دا دفتر جوړ شو په افغانستان کې. اول رئیس هم زوم، تقریبا 2.5 کال ما دلته زه مصروف هم در ریس. بیا پس لدنه یا و کال یا و نیم کال داره اداره و پس لمانه پس لغو سودایی داره. بیا پس کال 2008 که بلته جور سویدی لست کاله نکی.
این از ما مطلب داو چه ولسمشر کرزای ده فساد ده مخنیویش منی که بیل لست کاله رایی
سی؟ خدا دا وای چه باید وکو، خدا ده پار ده اداره جور سو. اوست چه ما ریدلی دی نور اداره هم پارالل اداره موازی اداره هم جور سویدی، پا وزارت که داخلی که یک جور سویدی، پا وزارت مالی که جور سویدی شو. نو دا کارونه دی چه باید ده تر سنگ اداره اصلاحی.
لودین سب کلن را تو وای تاسو سنگ غوار ادارات اصلاح کی؟
اداره باید اصلاحات اداری کینی چوتن متخصصین سم متخصصین راولی چه پا اداره پا اصلاح اداره پا پبلیک ادمنستریشن خ علمی معلومات ولری او په اداره که اکسپیرینس ولری تجربه ولری چې و پیشنهادونه وکي کوم اداره ضروری ده با اداره موږ تقویه کو چی شي په دا اداره کې ضروری ده تشکیلات د مملکت څنګه جوړ شي تشکیلات د ادارات څنګه جوړ شي قوانین څنګه تنظیم شي مقررات څنګه اصلاح شي د کاری پروسس جرونه څنګه اصلاح شي چې د خلک اسوده شي
په توکیو کانفرنس کې ولسمشر کرزی ژمنه وکړه او وی ویل چې له بهرنیانو سره به یو ګډ میکانیزم جوړ کړي او دغه میکانیزم له مخې بل فساد سره مبارزه کوي که لکه تشریح کوي چې دغه میکانیزم بل بهرنیانو سره څنګه جوړیږي او بهرنیان د فساد په مخنیوي کې څمرسته کولای شي
زه داسې فکر کوم چې اور رئیس جمهور بیرته له خیر سره افغانستان راسي خپل نظریات وایي چې څه په نظر کې لري پس له دې نه موږ کولای شو چې تبصره وکړو
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودینو چې ویل ولسمشر فیصله کړې ده او دغه راز دوی هم اراده لري چې د فساد پر ضد مبارزه پراخه او جدي کړي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
امریکایي چارواکي ویل افغان حکومت سره د مخکنی توافق سره سره به بیا هم په باګرام زندان کې د بهرنیو بندیانو چارې په خپل واک کې وساتي دا چې دا زندان ولې افغان چارواکو ته نه حواله کیږي په دې اړه د جناقال کوزی رپورټ اورو چې د انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې د یو مقالې او افغان مقاماتو په استناد برابر کړي
د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د شوي تړون پر اساس باید دوی میاشتې وروسته امریکایي چارواکي د باګرام زندان چارې افغانانو ته وسپاري خو ویل کیږي چې په دې زندان کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون چې د انګلستان خاصو ځواکونو په عراق کې نیولي ول او افغانستان ته انتقال کړي ټول بهرني بندیان به د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې برخې کې وساتل شي دا برخه تر کلک څار لاندې ده بندیان حقوقي مرستو ته لاسرسی نه لري او د خوشي کېدو هیلې هم نه تر سترګو کیږي دا چې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ له تړون سره سره بیا هم امریکایان د باګرام زندان پر یوې برخې واک لري او دغه راز د افغان حکومت پالیسي چې د محکمې له حکم پرته بندیان په بند کې ساتي او امریکایي چارواکي د بندیانو د خوشي کولو او په بند کې ساتلو صلاحیت لري دا اندېښنې راپورته کړي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د باګرام زندان د سپارلو تړون له ستونزو ډک تړون دی سیاستوالو حقوقي وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو دا تړون غندلی د سیمه ییزو او نړیوالو قوانینو پر خلاف بولي د تړون په اړه مو د افغانستان د عدلي وزارت د ستر مشاور ښاغلي ډاکټر محمد قاسم هاشمزي نظر وپوښته نوموړي په دې اړه وویل څو میاشتې کېږي چې د محابسو اداره د عدلي له وزارت څخه جلا شوې او د کورنیو چارو په وزارت پورې تړل شوې ده د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د رامنځته شوي تړون یا موافقتنامې متن له عدلي وزارت سره نشته دا متن حتما له کورنیو چارو وزارت سره دی تاسو باید دا متن وګورئ چې آیا د محبس د ټولو بندیانو په اړه ده او که استثنا پکې موجوده ده د نړیوالو او سیمه ایزو حقوقي قوانینو پر اساس د باګرام د زندان پر وی برخه باندې د امریکایي چارواکو د کنټرول پړه خاغلی ډاکټر هاشمزي ویل
په نظر حقوقي باید تمام محابس مربوط ته اداره افغانستان باید باشه کمیټه
له حقوقي پلوه ټول محابس باید د افغان حکومت په واک کې وي او په دې اړه پریکړه هم شوې ده دا کار د موافقتنامو پر اساس کیږي که څه هم چې اصلي موافقتنامه مانه ده کتلې خو ډاډمنیم چې په دې کې استثنا نشته او پرته له کوم قید او شرطه ټول بندیان باید افغان حکومت ته انتقال شي
حکومت افغانستان انتقال پیدا
وکړ د پروان زندان رئیس جنرال فاروق بارکزی وای په زندان کې به شاوخوا 500 تنه بهرنی بندیان د امریکایانو تر واک او څار لاندې وساتل شي خو د تړون پر اساس د روان ایسوي کال د سپتمبر له 9 وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هیڅ زندان نه وي د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر د مسلې په اړه څه دی ویلي خو د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ډګرمن جیمی کومینګز تایید کړی چې بهرني بندیان به د پخوا په څیر په باګرام کې ساتل کیږي دا چارواکي وایي په تړون کې بهرني اتباع نه دي شامل د بهرنیو اتباعو په اړه به په راتلونکي کې بحث وشي ډګرمن کومینګز وایي دا سمه نه ده چې د بهرنیو بندیانو ساتل د تړون پر خلاف عمل دی د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي دا چې بهرني اتباعو هغه کسان چې د افغانستان له شخړې سره تړاو نه لري لا هم په باګرام زندان کې ساتل کیږي د حیرانتیا خبره ده دا کسان باید چې یا ګوانتانامو ته انتقال شي او یا هم ورته شفافه قانوني حقوقي او دفاعي عملیه برابر شي بارکزی وایي په 2001 کال کې چې کله دا زندان جوړ شوی و هغه مهال په افغانستان کې یو کاري دولت نو رامنځته شوی خو نن په افغانستان کې موږ اساسي قانون او حقوقي سیستم لرو او په زندانونو باندې د بهرنیانو واک ته اجازه نه ورکوي
و امریدل چې متحده ایالات وی چې له افغان دولت سره د موافقې سره سره به بیا هم په باګرام زندان کې د بهرنیو زندانیانو د ساتلو چارې په خپل واک کې وساتي د طالبانو یو لړ پوری چارواکي منل چې مخالف وسلوال په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی او د کابل نیول له انتظار لري خبره ده. نوموړي ویلي دوی باید په هیواد کې له نورو سیاسي قوتونو سره جوړ جاړي په لټه کې شي. د نوموړي د امریکا د نیو سټیټسمن په برتنوي اونیزه کې خپره شوې او پړی د ګاډین ورځپاڼې یو رپورټ برابر کړی چې غټکی اجمل ان وړاندې کوي.
په نیو سټیټسمن اونیزه کې دا کس چې نومې نه دی اخیستل شوی د طالبانو یو پخانی غړی او لوړ پوړی چارواکی بلل شوی. په ګوانتنامو زندان کې بند تیر کړی او تر دې مهاله د طالبانو تر ټولو مهم غړی دی چې د القاعده شبکې سره د افغان طالبانو د بیلتون په اړه یې سخته ژبه کارولې ده. د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي ویلي لږ تر لږه په سلو کې اویا طالبان پر القاعده په غوسه دي او القاعده یو مصیبت ګڼي چې د په وینا له اسمانه نازل شوی. د طالبانو د قومندان ویلي کړي رښتیا وایم زه د اسامه بن لادن پر وژل کېدو آرام شوم ځکه د همده د پالیسیو په نتیجه کې افغانستان وران شو. نوموړي ویلي که اسامه بن لادن رښتیا پر جهاد باور درلود نوموړی باید د دې پر ځای چې زموږ هیواد وران کړی وای سعودي عربستان ته به تللی وای او هلته به یې جهاد کړی وی. نیو سټیټسمن اونیزی د دې طالب قومندان نوم نه دی یاد کړی او یوازې مولوي بللی. له نوموړي سره مرکه میشل سمپل کړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل کې د ملګرو ملتونو استازی و. سمپل چې اوس د بشري حقونو د پالیسۍ د یو مرکز لپاره کار کوي وایي د دې طالب قومندان هویت یې ځکه پټ ساتلی چې طالبان د دوی په استازیتوب د خبرو په برخه کې ډیر حساس دي خو وایي د طالبانو په تحریک کې د دې مولوي د مهم رول په اړه هیڅ شک نشته. د طالب قومندان ویلي د طالبانو لخوا د کابل نیول له انتظار لري خبره ده او د طالبانو هغه مشران چې د کابل د نیولو فکر کوي لویه تېروتنه کړي. نوموړی وایي د طالبانو مشرتابه په دې پوهیږي چې نشي کولی پر هغه ځواک چې ورسره مخامخ دي لاسبری شي خو په عین حال کې پر دې مسلې اعتراف کول هم ورته سخت دي. نوموړي ویلي وسلوال طالبان باید بیا د هڅې اسلامي امارت د جوړولو خوب چې له 1989 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې په کابل کې جوړ کړی وو یوې خواته کړي. د دې طالب چارواکي په وینا هر لوري چې غواړي جګړې ته دوام ورکړي په حقیقت کې به یې جګړه د قدرت لپاره وي او که چېرته ملي قدرت نشي ترلاسه کولای نو بیا ورته خدا ده چې د ننه په هیواد کې د یو منظم سیاسي ګوند جوړولو په فکر کې شي. د نیو سټیټسمن په امریکا کې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي لخوا دا هم ویل شوی چې د ښاغلي کرزي له حکومت سره خبرې کومه ګټه نه لري ځکه د نوموړي په وینا اصلي واک له امریکایانو سره دی. نوموړي ویلي یوازینی بل سیاسي ځواک په افغانستان کې د شمال ائتلاف دی. د برتانیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ میلبند د ګارډن ورځپاڼې ته ویلي دا ځانګړی مرکه یو فرصت په ډاګه کوي چې باید ګټه ترې واخیستل شي. د نوموړي په وینا د دې څرګندوی ده چې د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالبانو سره جدي بحثونه هم یو اړتیا ده او هم ستونزمن کار دی. میشل سمپل چې پخوا د ملګرو ملتونو ډیپلوماټ او اوس د هارورډ په پوهنتون کې د بشري حقونو د پالیسۍ په یو مرکز کې کار کوي وایي د خبرو لپاره د لویدیځ لخوا لوی او جدي ژمنې به مرسته وکړي چې د طالبانو تحریک خپل ځان له القاعده جلا کړي.
د کابل ښار له بیلابیلو برخو څخه د چهارشنبه پر ورځ په نشه یي توکو د روږدو کسانو راټولول پیل شو. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې په هدف په کابل ښار کې د یو کمپاین په ترڅ کې لزګونه تنه روږدي کسان راټول او د درملنې مرکز ته ولېږدول شول. دغه معتادان د چهارشنبه په ورځ په خپل خوخه د کابل ښار د پله ارتل میوان واټ او پرخشتي لسیمو څخه راټول او د جنگلک د روږدو کسانو د درملنې 200 بستریز مرکز ته ولېږدول شول. د عام روغتیا وزارت د مخدرو موادو د تقاضا د کموالي رئیس ډاکټر احمد فؤاد عثماني د پلخشتي په سیمه کې د روغدو کسانو د راټولولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې د معتادانو د درملنې په برخه کې لمخ کې نه د دوی وړتیا به ډېری لوړې شوې دي.
پروسه تداوی بسیار زیاد موفقانه است. پروسه کاملا داوطلبانه است. تمام غذای
د درملنې پروسه ډیره بریالۍ او په خپل خوښه ده. دوی ته درې وخت ډوډۍ، روغتیايي خدمتونه او چاپیریال ساتنه ډیر په پام کې نیول کیږي. دوی ته سپورتي او نور رواني پروګرامونه هم شته او له 15 ورځو تر یوې نیمې میاشتې پورې په روغتون کې پاتې کیږي. کوم ناروغان چې د عامه روغتیا وزارت لخوا تداوی شوی بیا د معتادانو په ډله کې نه لیدل کیږي.
په کابل ښار کې د تیر کال د هوت یا قبل میاشتې رئیس په نشه یي توکیو د روغدو کسانو دراټولولو او تداوی د پنځم پړاو دی چې عملی کیږي. په دې برخه کې د عامه روغتیا کار او ټولنیزو چارو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د کورنۍ او چارو د وزارت یو ګډه کمیټه کار کوي. دا کمیټه وایي چې په کابل ښار کې تر پخوا د مخدرو موادو د روغدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د دې کمیټې مسؤلان وایي چې په پله سوخته، سینما پامیر، میوان واټ، پله خشتي، باغی علی مردان او پله محمود خان سیمو کې د معتادان سره راغونډیږي او تر ډیره تر پلونو لاندې شپې او ورځې تیروي. پر هیروینو دوا روغدو چې په جسمی لحاظ ډیر کمزوري ښکارېدل او رنگونه تور او وختي وو ازادي رادیو ته وویل
نام ما سید موبین استم. ما ایروین میکشم. من 11 سال است من میکشم. آه 4 تا اولاد دارم من. آه چرا خوش نیستم؟ من خدای خود میخوایم که بدر گل پاک شویم، بدر گل سرخانه و زندگی خود برگردیم. میت دای زیر پول ده اینجا که میشینیم بدر گل.
روزه خو پیرون بنده متصوای و ما. لکم الله را سارا بلا نوا چیز ایروین خوشی که ما اوز چی تداوی تما بیایی ز خوشحالیم زلنا تقریبا او کالا. نیچه چی ده مجنون او بودر چی دی لیلی دی. متاد نگو عاشق نم پورده ده.
د عامی روغتیا وزارت وایي چې په 2009 میلادي کال کې د شوې سروې له مخې په افغانستان کې 9 لک تنه په مخدره موادو روغ دي چې کابو 3 لک یې هیروئین کاروي. خو ځینې نتایج شوې راپورونه وایي چې دا شمېره اوس مهال وړه شوې او خي